هر ورځ پکې تازه راپورونه ولولي او په بحثونو کې برخه واخلي. آدرس یې facebook.com/azadiradio. د دې خبرونې د راپورونو برخه پای ته ورسیده. د دې او نورو راپورونو تفصیل زموږ پر ویب سایټ لوستلی سي. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي رادیوي مجله خبري چې فرهنګي، هنري او ادبي مسایل پکې څیړل سوي دي او د هرې اونۍ په څیر یې احمد شیبر تاسو ته وړاندې کوي. دغه اونیز پروګرام به سره واورو.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
نیچو دروازه پیدا کولی شي، نه لاره او د وتلو لاره هم لري چې هغه هم پټیو کې ده.
په پروان کې د یو علمي او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابیم نیولې ده.
په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، مبالغه به نه وي چې په تیرو 5000 کلونو کې دي چاپ شوي.
دې زال مرغي وال وتل لاړي او زه هغه سیم ګیره خفکیږم.
د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم.
خوشی په سر نه ګرځم، زه معمولا خپل تجربه تاسو سره شریکوم.
طالبان وایي چې 15 مستند او داستاني فلمونه نندارې ته وړاندې کوي چې د طالبانو د حکومت په مرشي د ملي راډیو تلویزیون او افغان فلم ریاست چمتو کړي دي. د ازادي راډیو ادبي مجلې د تیرونې په خبرونه کې د افغانستان د سینما د ډګر یو شمېر هنرمندانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې سینما د لمنځتلو له حالت سره مخامخ ده. سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي وایي طالبانو ورته ویلي وو چې نجونې او ښځې په فلمونو کې نه وي. د وی دا ډول محدودیتونه د سینما جنازه افغانستانه باسي.
سینما بالکل جنازه شي کی
د سینما جنازه څه چې هډو کې هم خاورشول کم دا سیاست او چلن وی فکر نه کوم چې نور د څوک سینما تلار شي. سینما کومیدی او تراژیدی غوړي. په سینما کې باید خزوي که په فلم کې خزه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سینما مرده. بله بله حالیا میګم.
بل ورته طالبان د خپل نوې فلمونو په اړه سرګندوي چې شوسو هم برخه پکې اخیستې ده. د شوسو نقش په دې فلمونو کې څه ډول دی؟ د هغه پښتنه ده چې پروسش کال د لړم په دیر شمه د طالبانو په مکتوب کې دا ډول جواب شوی و چې دوی له تلویزیونونو غوښتي وو چې هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې برخه اخیستي وي. یاسمین یارمل چې کلونه په افغان سینما کې کار کړی دی د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته ولاړه. دا وی له شوزو پرته سینما نیمګړی ده.
نه نابود زنه طبيعي است کې تاثیرات
د خزونه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیليږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند ننداره ته وړاندې کوو، اخکاره ده چې باید هلت خزي هم وي. کچېری خزه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي، فکر وکړي چې هرڅه نیمګړی دي.
د طالبانو د افغان فلم رئیس جاوید افغان د دوی د نوي فلمونو په اړه سرګندوي چې روسنی سو معلومات دي. بل لورته یو شمېر فلم جوړونکي وایي چې طالبان هنر ته صادق نه دي، غواړي د دغه ډول فلمونو لاري خپل ایدیالوژي په ټولنه کې خبره کړي. د دین وکی او د طالبانو د نوي فلمونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په مشهد افغان فلم رئیس جاوید افغان ازادي راډیو ته وویل په دغه فلمونو کې لسی مستند دی او 25 نوري داستاني. د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډیری معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړونکو له خوا جوړ شوی دی.
د مستند بنام تخار د مستند کې د تخار د ولایت هغه ځای بازي بجینا چې هغه معرفي کیږي او یو څه ځانګړی شوی دا دغه ډیر نور کوټه فلمونه داستاني هم لري.
کاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوی دي. د طالبانو په مشهد افغان فلم رئیس وای دغه فلمونه د افغانستان په هرات، تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوی دي. نو موړی وویل په دغه فلمونو کې میرمنو او نجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي وو دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامې او فلمونه دي نه خپروي چې نجونې پکې کار کړی وي. سره له دې چې د افغان فلم مسؤلین دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادبي، خو د افغان فلم پخوانی چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم پخوانی رئیس سهرا کریمی:
د طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی، له هر لاري هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي خپره کړي. زه ویل لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره، زه مطمئن یم چې له دغه لاري د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
له دې وړاندې هم یو شمېر فلم جوړونکو د رسنیو فعالینو له ازادي رډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې وړاندې هم شعر لرو هم د کیسو نقد. خدا شپه تاریخ ته مخه کو. په کابل کې د ارګ دننه یو باندې لومړی نمبر قصر د ارګ دننه پرون د چاپ شوی کتاب مؤلف او د ارګ د تاریخ کتاب لیکوال علم ګل سحر را پیشنی.
دا د حضرت محمد شاه په وخت کې جوړ شوی د ملت بابا او پیغه وخت کې د شهزاده احمد شاه د اوسېدو لپاره جوړ شوی و. دا د ارګ په شمال لویدیځ خوا کې تقریبا د وزارت خارجه په طرف باندې پرته ده، او بیا د ولسمشر محمد داود خان په وخت کې دا یو سیاسي ملمستون دی ورته وی ان له شاهي دورې بعد، او دا دوه پوله ده او اته خونی لري، یو بو هاوس لري، یو مجهز پخرنځی لري، او په وروستیو کلونو کې بیا نور کارونه ته باندې وسو چې البته هغه دا دی چې یو ډېر کمیونټي لحاظ باندې یوه ډېره لوکس او ډېره ښه د زمینې کې جوړه کړه. البته دا د بیرانیو حالاتو دپاره دا لومړی نمبر ماڼۍ د ولسمشر کور دی، یعنې دلته به اوس د هغه کورنۍ کې اوسي، یعنې له ډېرو کلونو را په دېخوا. نو بیا هلته دغسې یو سیستم را جوړ کړی دی چې څوک یې نشي پیدا کولی، مثلا که چیرې کودتا کېږي یا یو امنیتي مشکلات جوړیږي، نو کولی شي چې د هېواد مشر پکې تر ډېره وخت خوندي وي. یعنې نه یې څوک دروازه پیدا کولی شي، نه لاره، او د وتلو لاره هم لري چې هغه هم په پټیو کې ده، په باغونو کې ده، څوک یې نشي لیدلی شنه ده. او دننه د باندې دننه چې دا زمینه چې ده دلته بیا هر څه پکې خوستا، یعنې د اشپزخانې نیولې تر تامخانې پورې او تر دفتره پورې، د سپورت تر ځایه پورې، یعنې هر څه هلته شتا پکې. یعنې سړی کولی شي چې میاشتو میاشتو کلونه کلونه پکې واوسي. بهترین ځای ده، او دا ماته یارګ مسولو کسانو چې هلته ډېر وو پېژن کې، هغوی ویل چې دا د لومړۍ مېرمنې طرحه وه. ام دې څه ځای ده چې جوړ شوی ده.
د تاریخ یو بل پاڼه په غزنی کې په جنو تاریخي ماڼیو کې طالبان واړولې دي. په دغه ماڼیو کې یو هم د امان الله خان د وخت بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی. زموږ خبریال موضوع په دې ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره د راپور کې شریک کړی ده.
د غزنی ښار مو مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهراني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوریت نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیری واسکټونه، وسپنیزې خولۍ، گردنۍ، نظامی بوټان او نور نظامی شان پراته دي. پر دغه شانو شیډيري خاورې او دړې هوارې دي. د دې ترڅنګ دلته د ودانۍ په دریزه کې پر زړه غدی یو تقریبا 2 کلن انجلۍ ناشته ده. سرکالی اغوستي د شنو مشکنو غاړګي پر غاړه او جوشکی په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبې کوي. دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله هلکندې کپرې پاتې دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوي او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادي رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کارو بندروان خو دا اتاقونه مرنګولي دي، تاسو لوینه نورم کارو بندروان ده. دا ماڼۍ تقریبا سل کاله قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارجي سیلانیان راکړو دلته بور باندې دلته کې وسیدلو نو اوس موږ دې ته آماده کړی ده چې بیرته خو باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه اختر کېدلو لدې چې به ان شاء الله هغه کار اختر کېږي. نظامیان نه کې وسی د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده او کوم وخت ترمیم وسی ان شاء الله به هغه سپارل کېږي سیلانیانو ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي دا په ټوله کې ډیر ښه اقدام دی. خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمې سپارل کېږي هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو نو د دغه ماڼۍ تر څنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته زیان نه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار، په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځای د یادولو وړ دي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه پنځه.
لیکوال او مدني فعال شاه محمد بشیر په پروان کې لڅو میاشتو رئیس یو لړ فرهنګي هڅې پیل کړې دي. دی وایي چې په دې ولایت کې به یو لوی علمی مرکز هم ودان کړي. زما همکار بصیر الحق عادل له شاغل بشیر سره شغیدلی او لومړی د دې هڅو تفصیل ترې پوښتلی.
تقریبا څو کال مخکې هم د خوځښت علمي او ادبي بهیر په نامه بهیر را پیل کړی و. په 1990 کال کې مو د سبا په نامه لومړنۍ پښتو اخبار پیل کړی و چې هغه اخبار متاسفانه په چاپي بڼه باندې مونږ د ځینو ستونزو له امله چې هلته مونږ ته موجود وي تر سره نه شو کړای، یعنی چاپ مو نه شو کړای، خو په انلاین بڼه مو مونږ فعالیت او لیکنیم کولی او په هغه برخه کې مو لمړنۍ پښتو اخبار د سبا په نامه والته پیل کړو. ورستیو کې ځنی کارونه موکړه. لمړی کار دا چې مونږه د پښتو کتابونو د راټولولو د لپاره ځنی هڅې وکړي چې د پروان په عامه کتابتون کې پښتو کتابونه په نشته. هڅه مو وکړه چې په دې برخه کتابونه راټول کړو چې د افغانستان علوم اکاډمي نوم کتابونه راوړل او ځینو دوستانو ملګرو سره مو چې شخصي اړیکې ونیوې غوي کتابونه راکړل. زنیم د ژورنالیزم برخه کې هم ځنی فعالیتونه کړی دي چې د موبایل ژورنالیزم په برخه کې هم دا زیاده خبري اعلانو د لپاره مونږه سیمینارونه په لاره اچولې دي. دا سیم ادبي غونډې چې په پنتون کې بهیر لرو محصلین پکې فعال دي. د پروان د ارغوان ګل په نامه باندې مشاعره وا چې په د هواد په سطحه باندې هر کال تر سره کیږي. دا مو تر سره کړه.
ډیره مننه. دا د کتابونو موضوع ډیره مهمه ده. عموما په دغه ها ولایتونو کې چې هلته د پښتنو شمیر کم یا نفوس کم وي پښتو کتابونه ډېر کم پیدا کیږي، او برعکس په هغه سیمو کې چې دری زبان کم وي هلته دری کتابونه کم پیدا کیږي. د دې لامل سره ستاسو فکر او څومره اړتیا لیدل کیږي دغه برخه ته چې موږ د خپل داخلي افغانستان کې کمی جی بي دی یو بل سره کلتور فرهنګ دا شریک کو یو بل تجربه ګټه واخلو
په دې برخه کې ډیر ارزښت لري چې په دې برخه کې قومونه بل خصوص د افغانستان قومونه دی یو بل ژبو فرهنګونو او د یو غیل روایتونو او کیسونو خبر شي چې زما په نظر دغه کتابونه یو ځینی لار ده چې ځوانان ځوان نسل شي ډیری زدکړې کوي زکړې لري په دې برخه کې مطالعه وکي او یو د بل له حال او احوال او فرهنګ نه آشنا شي نو د دې لپاره کتابونه ډیر اړین دي ځکه په دغه اساس باندې موږ کولای شو د هیواد قومونو ترمنځ په هیواد کې ملي یووالی رامنځته کړو
تاسو سره دغه فعالیتونه ادبي برخه کې فرهنګي برخه کې علمي برخه کې یوازې کوي ک نور د سیمې ځوانان هم در سره دی غوې لیوالتي لري د برخه کې
هر کار چې په ګډه باندې کیږي هغه تر ډیره پورې پایله ډیره خراوزي مثلا نور هم ځوانان ستدي خو متاسفانه ډیر هغوی ځنې په نورو چارو باندې مصروفې خو ډیر ورته وزګار نه دي اکثریت یو نظریه یو فکر دی یو ایجاد پاړه باندې زور سره همغږي کوم مشوره ور سره کوم
د طبي بهیر یادونه مو وکړه په ډیره ولایتونو کې طبي بهیرونه په تش په نوم باندې کنه یا یو غونډه در سره کې بيته یا ځوانان بوخت یا زمينه نه برابره انستا مخیر پلان یادونه مهمه کړه یوازینه شي چې دوامدار ساتل کېدی شي یا د ځوانانو راټولیدنو یوازینه درس یې غدبي بهيري دغه دبي بهير مفعل دی او راتلونکي کې کوم پلان لري مشخص کېدونه وکړي
متاسفانه هغه بهیر چې موږ پیل کړی و لکه څنګه چې په نورو ځایو کې همداسې ځوانان مصروفیتونه پیدا کوي یا د ځینو ستونزو له امله درېږي زموږ هم درېدلی و خو راتلونکي دپاره مو پلان دا دی چې موږ په پروان کې د یو علمي او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابع هم نیولې ده او ډېر ژر به انشاءالله په دې برخه کې موږ عملي ګامونه اوچت کړو ځینې کارونه ابتدایي کارونه مرته کړي دي دا فرهنګي مرکز به دی چې هغلته به موږ د ځوانانو نو د رشت او د هغوی د ظرفیت لوړونې د لپاره ځنې پروګرامونه نیسو مثلا هغوی ته به د ویناوالۍ فن خیو اغل ته به د لیکوالۍ برخه باندې به کار کوو د ژورنالیزم د عملیز د کړې باندې به کار کوو او دا به یو داسې فرهنګي مرکز دی تر څو هغه ځوانان چې دی برخه کې د کار کولو لیواله دي هغل ته به راټولېږي هغه خپل کړنې فعالیتونه او چارې به تر سره کوي او د دې ترڅنګ چې اوس وخت په ټول افغانستان کې اشد ضرورت دی موږ په دې باندې کار شروع کړی دی او ډیر نږدې راتلونکي کې به د دې پرانیستو کوچې موږ په پروان کې د یو کرایا کتابونو مرکز پرانیزو هغه به د سیکي مرکزی چې ډیر ځوانان مطالعه د لپاره مطالعه د هڅولو د لپاره موږ غوي ته سیمینارونه ورکو لنډي ویناوي ورته کوو یعنی دوی هڅو چې څنګه ډول باندې موږ مطالعه وکړو په دې مرکز کې او یو مرکز به د سې جوړو د کرایي کتابونو چې ډیر ځوانان دي د مطالعه علاقه مندان دي خو دوی نشي کولای یو کتاب باندې پیسې ورکړي موږ غوي ته زمینه برابرو چې راسی هغه کتاب په لس افغانۍ یا شل افغانۍ باندې کرایه وي وسی دی وی ونه دوه ونه وی ا دې میاشتو د پاره وی وسی بیرته راوړي هغه خپل اصلي قیمت چې دی هغه بیرته واخلي او هغه شل روپیه کرایه باندې دا کتابونه مطالعه کی بل په داستون زه حل کی چې اکثریت ځوانان چې په پانتونونو کې زده کړي کوي هغه ته هر سیمستر کې دوی ته سیمینارونه ورکول کیږي نو دې لپاره چې هغه مالی توان نه لري هغه هم هڅولي چې کتاب او لوست او لیک سره شناسی او دا برخه کې رشد وکي نو هغه سیمینارونه چې لیکي مونږ دوی ته زمينه مسايده وو چې دوی راسي 15 لس یا شل کتابونه د غینه اخذ وکي غینه برداشت وکي او خپل سیمینارونه مونوګرافونه او کڅوکتی زسونه لیکي یا علمي رسالې لیکي یا په علمي برخه کې کار کوي نو دا سړي یو مرکز د ایجاد پلان د جوړولو پلان نه هم لرو چې ډیر ژر او راتلونکي ندی راتلونکي به انشاء الله د افتتاح ولرو
په پروان کې مودلي کوال او مدني فعال شاه محمد بشیر سرګندونی د هڅو فعالیتونو په اړه اوریدي د کتابونو د چاپ په ولایتونو کې د پښتو کتابونو د کمبود او د کتاب سره د خلکو د لښمنې په اړه بشیر الله قادل د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغونو ژبو ادبیاتو د انسټیټیوټ د علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست نظر اخیسته
په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو تش تر یو ځای پر حل سوی ده خو بس نه کوي په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي مبالغه بنوې چې په تیرو 15000 کلونو کې نه دي چاپ شوي خورا ډېر کتابونه په پښتو ژبه کې چاپ شوي دي ژباړل شوي دي تحقیق شوي دي څېړنې شوي دي راټولونې شوي دي په هر برخه کې په تاریخ ادب طبي علوم او نور برخو کې البته په ډېری ولایتونو کې لا هم په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو ادبي کتابونو او نور برخو کتابونو کمای احساسیږي. دوه دلیل دی، یو دا چې د دې لپاره داسې یو سیستم نشته چې دغه کتابونه کم ځایو کې چې چاپیږي، اکاډمیک مرکزونو کې یا خپرندوی ټولنې چاپي یا فرهنګي ټولنې چاپي، تر هغو پورې ور ورسي. او دوهم داسې چې په هغه سیمو کې د فرهنګي هڅو کمرنګي دا شی چې په سیمه کې یا ولایت کې یا ولسوالۍ کې د پښتو کتابونو تش احساسیږي. اصلا په افغانستان کې د عامه کتابتونونو څخه ګټه اخیستل او د ځوانانو ورتګ دقیقا ډېر رواج نه لري. د دې لپاره باید پالیسي جوړ شي، د دې لپاره باید د حکومت په سطح داسې پالیسي جوړ شي چې تبلیغات وسي، سیالۍ جوړ شي، د هغه لپاره ډالۍ جوړ شي، ځوانان وهڅیږي و کتاب وستلو ته، تر څو په دغه برخه کې دوی مطالعې وکړي او معلومات ترلاسه کړي او دغه د مطالعې فرهنګ چې دی نور هم هسي. یو بل لامل د ټولنیزو رسنیو شتون دی، لکه فیسبوک دی، ټویټر دی، او نور ډېری ځوانان په دغه باندې بوخت دي. او یا هم داسې سي چې پی ډي اف کتابتونونه آنلاین جوړ سي، په فیسبوک کې یو یو موضوع یا یو مطلب د یو کتاب راخیسته کېږي، هغه خپرېږي، تر څو دا چې ځوان په فیسبوک کې مصروف دی، په ټویټر کې مصروف دی، د ځوان لپاره باید پلان فیسبوک ته داخل سي، د مطالعې مواد فیسبوک ته داخل سي، ټویټر ته داخل سي، تر څو ګورې د یو کولای سي چې د کتاب لوستلو یا د مطلب لوستلو سره عادت سي، او په دغه برخه کې معلومات ترلاسه کړي، تجربې ترلاسه کړي، خپل علمي پانګه لوړ کړي او یا د نورو سره شریک کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شریف الله دوست.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
وړاندې د کیسو په اړه بحث لرو. دا په پکې واوري چې کیسه د حواسو او د نورو د ویناو په استناد څنګه لیکو. مخکې تر دې چې د بحث ته مخ کړو، شاعر کائنات تنها دا شعر آزادي رادیو ادبي مجلې ته راستولې دی. له دوی څخه اورو.
غلې چې له حالات لرم وی رخفکیږم، له حالات لرم وی رخفکیږم، زلزان پتا ډی رخفکیږم، که دنیا می هی روی پروا می نشتا، که دنیا می هی روی پروا می نشتا، خلتا کشو مهی رخفکیږم، جون هر یو راز می تا سر خوندی دی، چه نکڑی را برسی رخفکیږم، یو زلخا مخاد دوی لقص تراشا، خلق خان دی چار چاپی رخفکیږم، لدی زال مرغی وال وطل لاری، او زها غسیم گی رخفکیږم، دا یارم بدی بیا کم وقت پکار شی، چی پتا شی سخت دی رخفکیږم، کائنات خپل وړکوال میرا یاد شی، زی چی وینم تال او بیر خفکیږم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د کیسو پاړه باسته مخه کو. د دې باس لپاره مې د افغانستان د سټول کوالو ته بلنه ورکړې ده چې هر یوې غنیک سی لیکلې دي. یو ډاکټر محب زخم دی چې تر اوسه درې ناولونه، دوی د لنډو کیسو ټولګي، د ماشومان لپاره څو ناولونه، د ماشومان لپاره د لنډو کیسو کتابونه او د لنډو کیسو پر نقد یو شمیر مقالې چاپ شوې دي. بل میلمه مو سولمل شینوار دی چې په پرله پسې ډول د لنډو کیسو کتابونه په تیرو څو کلونو کې چاپ شوې دي. تر اوسه د لنډو کیسو اته ټولګې چاپ شوې او یو مجموعه هم په دې ورځو کې چاپ شي. لمړی په سولمل صاحب لتا سو واورم کیسه څنګه لیکي. په سوجي پسې ګرځي کبل لار تعقیبوي
سوجي پسې نه ګرځم زه معمولا خپل تجربه تاسو سره شریکوم زه چانه شاید دغه یو خاص قصه واورم یو واجب غریب ام دا کیسه کده شي منظور بدانه چې هغه امره قصه قصه کوم هغه نه یو شای ماته یو یو څه را کړی یا یو پیخه وګورم یا یو ایدیا واورم نو مختلف شان دي د کیسې لیکلو کې چې ما اربا سي چې کیسه ولیکم
زغم صاحب ستاسو تجربه د کیسې د لیکلو په برخه کې څه ده
زما تجربه هم دغه ده چې معمولا د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم یو فکر را سره وي او دغه فکر د بیان لپاره بیا پلاټ جوړوم او کرکټرونه بیا هغه کیسه کوم او کله کله داسې هم شوي دي لکه سینما څه چې وایي مثلا یو تو کیسې مې داسې دي چې د واقعي پیښو یا د زما د ملګرو د واقعي خاطرو پر بنا لیکل شوي دي البته تم نه هغه ده خو بیا نور نو تخیل ور سره ګډ شوی دی خو اصلي پیغام یا اصلي خبر هماغه خاطره کې وي
زغم سپ یو شمیر کرکتون کې دا وایي چې هنرمند د کیسه لیکوال په شمول حواس لري او حواس په خپل په موضوعاتو په سيزي او هغه حواس یو موضوع جذبوي او هغه بیا په کیسه بدلی شي دا تجربه تاسو کړی
او ولې نه خو خبر هم ده چې څه سړی په خپل ماحول کې ویني درک کوي هغه د دې په افکارو باندې اثر کوي نو کله چې یو موضوع دومره اثر ور باندې وکړي چې دته د ویلو لپاره یو څه ورکی بیا د غین ورسته کیسه جوړې دی شي
سولمل صاحب زغم صاحب باسره هسته اشاره وکړه کرکتون کې نور حواس هم ډیر مهم ګڼي فرزن شامه هست کې دیشته په کیسه لیکوال باندې کیسه ولیکي کې دیشته چې یو شای لمس کې کیسه په چا باندې ولیکي ستاسو تجربه سره
ولدا د بوې هیڅ خو منه دې تجربه کړی وو د لیدو هیڅ مجبور کړی ما چې کیسه را مې لیکلې ده د دې کې شک نشته وو حواس کې دی سي احساسات کې دی سي چې کیسه وزيږي لیکوال ما اربا سي چې کیسه پوری کی
زغم صاحب ما د شامه هسته اشاره وکړه تر ډیره په شامه هسپانه چې کیسه لیکوال څه درکوي هغه ل مازی سره تړي او خصوصا هغه کیسې چې نستالجا پکې پیاوړي وي په دې هس وای لیکل کیږي ان تر ډیره پوری څنګه
ولا زه داسې تجربه نه لرم چې ما د شامه د هس پر رابطه کومه سوژه زین ترغلی وی او غمی کیسه کړی وی خو البته دا اصل دی چې کله چې داستان لیکو مختلفو حواسو ته باید خطاب وکړو اما دا چې خاص یو بوی د پما باندې کیسه لیکلی وی زه دغه څه تجربه نه لرم
تاسو دواړو زغم صاحب او سلمل صاحب ډیر کیسه لیکلی دي د پیل د وخت کیسې مو له روسي کیسو سره څه توپیر لري زغم صاحب لومړی ک له تاسو واورم
ما خو چې کیسه لیکل پایل کړل په هغه وخت کې مې د کیسې په تخنیکی اړخونو باندې مطالعه نه وکړې نو یو مخ آماتور وم نو د تخنیکونو ته مې چندانې پام نه کاوه ټول تمرکز مې هماغه روایت او اصلي پیغام ته و خو وروسته چې بیا مې مطالعه وکړه او د کیسې تخنیکونو باریکۍ ته مې پام شو مثلا د مکالمې په برخه کې مثلا د لیدلوري په برخه کې البته اوس هم چې ګورم د لیدلوري مسله زموږ د اکثرو موتور لیکوالو لپاره نوې موضوع وي خو اوس چې ګورم هغه زړې کیسې مې د لیدلوري په لحاظ ډېرې ستونزې نه لري معمولې ستونزې لري یعنی وروسته د دې نه چې په تخنیکونو پوښوم او مطالعه مې کړه اوس چې کیسه لیکم دغه تخنیکونو ته پام کوم
یعنی زغم صاحب ستاسو فرزن د لومړی یو کیسه او د اوس وخت کیسه د سې درې اومده فرق چې پکې راشي درې اومده ټکي کې چیرته بیان کړی
والا د سې سخت
ده
او یو مثلا دا چې مثلا په مکالمه کې د پام مې هغه ته نو چې مثلا هر کرکټر خپلې خبرې باید ولري د خبرو اندازې باید متفاوتي د دې د ژوند او د دوی د سویې د دوی د تجربه سره باید اړخ ولګي. اوس دغه شي ته ډېر پام کوم.
نو طبیعي خبره ده، نثر هم فرق کوي کنه څنګه ډاکټر صاحب؟
وو بالکل بالکل نثر خو ډېر فرق کوي. په فایل کې اوس زما یادېږي چې دیني کیسې مې نسبتا داسې ژورنالیستیک غوندې نثر وو پکې، خو وروسته چې مې مطالعه وکړه د کیسو د تخنیکونو او په توپیرونو یې پوه شوم چې عادي نثر یا ژورنالیستیک نثر یا د مقالې نثر له کیسیز نثر سره کوم توپیرونه لري. اوس نو دغه فرق هم
د اندازې لمخې، مثلا مبتدی لیکوال چې کله شایسته تصویر پیدا کی هغه خامخا را اخلي او یا شایسته تصویر ترې وشتي، څرنګه د پیل کیسې او اوسنۍ کیسې مو د صحنې له پلوه او د تصویر له پلوه فرق نه لري؟
ولاند کزه درته هم چې ورسه نه پېم یو رقم له شوري په هم په دې برخه کې درلوده په مغه وال سر کې ماغه کیسې چې په فایل به په توصیف او دا توصیف به هم دې روک شو دا مې نه خو کېد او ما چې کیسې لیکلې دي هیڅ کلمې په توصیف پر کړنې او په توصیف پر شي هم وی فقط یو درې څلور جملې به د توصیف یعنی د ولارد فایل مینه خوخیده او همدارنګه د کیسې په منځ کې او نور برخو کې د تعادل مساته توازن د توصیف او د خلاصې او د مکالمه او د صحنه یو رقم لاسوري په ممکن په دې سره چې لاندې کیسې مې ډېر لوستلې ناولونه مې لوستل نو بل دې چې پیو پیغم
سولمل صاحب د زغم صاحب خبرې چې مو واورې دي فکر کوم په مکالمه ډیر ټینګار او چې مکالمه لا پایله تر اوسه پورې ډیره بدله شوې ده، ساسو کیسې څنګه لا پایله تر اوسه ډیر بدلی شوې او کلش او څه بدلون پکې راغله؟
والله مکالمه خو زما خپل تجربه دا ده چې مکالمو کې زما کوم بدلون نه دی راغلی او زه اصلا زما د کیسو یا زما د پر البته هغه برچستګی مکالمه دی، ځکه تصویرونه هم جوړوم په مکالمه باندې جوړوم او زما په مکالمه کوشش کړم چې مکالمه ډیره طبي او ژبه هم عامه ژبه د البته کاراکترونو مطابق. نو زما په مکالمو کې زه البته زه دا چې وایم نو چې کوم خاص تغییر د لومړی پایلا تر اوسه پورې نه دی راغلی.
نو په څه برخه کې تغییر راغلی د لومړی او کیسو او د اوسنیو؟
تغییر خو په هغه په حساب راغلی دی کنه چې کیسی هغه تصویرونه چې ما او د کیسی کوم پیژندنه چې ما سره کوم تصور چې ما سره د زما د پایلو کلونو هغه یو متفاوت دی. اوس ما درته وایم چې مخکې به کیسو هغه سوجو پسې ګرځېدو لکه تاسو چې وویل په ځنې اورېدو پسې به ګرځېدو، اما اوس کیسې داسې نه دي. اوس کیسې هغه د احساس کیسې هم دي، د ځنو ایډیالونو دي، د ځنو حالاتو.
سولمل صاحب تاسو بیا موضوع ته اشاره کوي، زما تر ډېره پورې سوال دا و چې د کیسې چوکاټ کې څه تغییر راغلی له پایله تر اوسه؟
د کیسې چوکاټ کې ماته د شیخ خاص تغییر نه ښکاري.
کیسه لیکوال لکه بل هر هنرمند خپل هنري ځانګړی شخصیت لري. سولمل صاحب فکر کوي چې ساسو د لیکوالي له تجربو نوې کیسه لیکوال استفاده کولی شي؟
ولا څه وایم نو چې زما کیسې د نورو نظر خپل یو ځانګړتیا لري او تبن ریتن اغیزمن دي او استفاده تر کولای شي.
ځانګړتیا وبخشي څه ځانګړتیا؟
ګورز ما یو ځانګړتیا خپل اوسول لګ ابستونمنه چړای زنه په دې معنی ما موضوعي کیسه لیکلې فرضاً په خزو معنی د درې ټولګي زلاره مکنه دوه ټولګي او درې ممانیم کار کوم. فرضاً زه په یو موضوع چې هغه موسیقي د سندرغاړي په دې باندې لاس کې سي لرم او دا مې ځانګړي ټولګه ده چې په شاید په څلورو میاشتو یا پنځو میاشتو کې بشپړ شي. یوازې ناګا په موسیقۍ باندې سندرغاړو باندې ورزن زه اوس یو بل پایل مده هغه غواړم تاریخ کیسه کړم. تاریخ کیسه مې هم د هغه نه د اکثر ورته وایي ده د تاریخي اشخاصو نه ده. دا لومړۍ کیسه مې اوس په کارمل باندې لیکلې ده کنه. دا نو
مطلب دا دی چې نوې کیسه لیکوال د موضوع لاړخ ستاسو کیسو ته توجه کولای شي. نو سپس خام صاحب نه واورس خام صاحب تاسو په دې برخه کې څه نظر لري؟ ستاسو له دې تجربو چې د کیسې له درکه مو ترلاسه کړې ده او د کیسه لیکوالۍ له درکه څنګه توضیح کولای شي چې ځوان لیکوال څه استفاده ترې کولای شي؟
که اجازه وي یو ځل به بیرته لومړۍ پوښتنې ته ورشم چې تاسو د موضوع او د سوژې د موندلو خبره وکړه کنه. ما وویل چې په حواسو باندې چې څه درکو دا کله کله دومره ژور اثر باندې کوي چې کیسه را باندې لیکي. یو مثال به وایم، یوه شپه په مزار شریف کې وانګړ کې پراتو ګرمي ونو ناوخته شپه وه، شپم داسې تیاره وه، د کوڅې نه یو ناشنا غږونه راتلل. یو دم یې په ذهن کې داسې ویره پیدا شوه چې هسې نه چې غله راولویږي کور ته مو. همدې حس یوه کیسه را باندې ولیکله، جنایي کیسه ده، د کاناډا په لاره په دویمه ټولګه کې مې چاپ شوې ده. نو دا هدف مې چې د حواسو و،
یعنی یو بل حس ته مو بخشي، یعنی یو بل حس ته مو اشاره وکړه، سامیا حس ته، یو شامه حس مو لاس سره نه دی منلی.
البته کله کله درونی حس ممکن د باندې هیڅ هم نه وي کنه، په خیال کې یو څه احساس ہے، یو درونی ہے د ویر احساس، مثلا د کرک احساس، د خفګان احساس، دم تو سړی باندې کله کله کیسه لیکل شي. او پاتې شو د خاصې تجربې په برخه کې. زما په نظر زما په کیسو کې دوه شیان خاص دي، خصوصا هغه کیسې مې چې د ماشومانو لپاره لیکلې دي. یو د څنګه معلومات په کیسو کې دا سه راوړلای شو چې هم هغه معلومات انتقال شي او هم تلوسه وساتل شي. مثلا د زما یو ناول دی، جادوی سفرونه، د افغانستان د مختلفو سیمو جغرافیا، فرهنګ، تاریخ، شخصیتونه، دو دستور د شان په کې معرفي شوی دي. اما اکثر ماشومانو زلمکه چې د کتاب لوستای دی چې پوښتنه مې کړې ده، ډېر ښه فیدبک یې راکړې دی، کیسه یې ډېره خوښه شوې ده، ناول یې خوښ شوی دی. نو زه فکر کوم چې دغه تجربه زموږ په ادبیاتو کې ډېره نشته. او بله دا چې ساینسي مفاهیمونه څنګه کیسه جوړولی شو. مثلا یوه کیسه مې ده، ځیرک الوتی، دا د زلمکه دپاره کیسه ده چې د الوتنې د میکانیزم ساینسی مفاهیم په کیسه کې داسې راوړل شوی دي چې اسمان لوستن کې څه کړنه کوي چې دا معلومات ساینسی معلومات دي. نو فکر کوم چې زموږ کیسه متفاوت وي.
دا ساینسی مفاهیم ته تاسو اشاره وکړه، فکر نه کوي چې ستاسو تحصیل چې ټپ مول وسای دی په دې برخه کې شای له تاسو سره مرسته کړی او یو چا ک ټپ نه ول وسته ممکن په دې برخه کې ډیر برلاس نه شي او یا ستاسو لاره تعقیب نه کړي که څنګه؟
نه، هغه خو د ساينس هغه ابتدایي مفاهیم دي، معلومدار
چې کله حتی کوم ابتدایي مې وبخشي، حتی که ابتدایي هم ستاسو ذهن یو ډول له ساينس سره هغه دی، یعنی آشنا دی ډیر، فکر نه کوي؟
والا ممکن دا خبره وي، خو زه فکر کوم چې دغه ابتدایي د ساينس اساسات باندې خو هر څوک پوهیږي، هر څوک چې مکتب ویلی وي خامخا په د ساينس په اساساتو اساسي مفاهیمو پوهیږي او ښه درک کولی شي. نو
وبخښئ، په دې برخه کې بل سولمل صاحب پوښتنه وکړه. سولمل صاحب، څنګه دغه ساينسي مفاهیم چې تاسو ورسره آشنا نه یاست ممکن د چکسې ته راکښ کړئ؟
جغرافی او یا فرزند ریاضی او معلم تشریکی تبن خپل د دغه پوها به در سره یا مفاهیم سره آشنا یا مضمون سره به آشنایی ولري دا طبیعي ده.
د دې بحث په ورستیو کې کدی تر راشو چې سلمل صاحب نقد تاسو ته د کیسې لیکلو په برخه کې څه درز دکړی دی؟ یعنی فکر کوي چې نقد تاسو کیسې صحیح کلی کړی دی؟
یو نقد عمومي د بل چا په کیسو معنی کنه او یو نقد چې فرزند تاسو په کیسه معنی څوکي زه خپل د نقد نه ډېر اغیزمن ما ولاو کا نقد ځنې نقدونه چې هغه سړی د نقد صلاحیت ولري او حتی کس چې صلاحیت یې مونږ لري په لومړي سر کې هغه لږ سړی ته سخت کاری خو زما په نظر باندې هماغه سړی چې د نقد صلاحیتونه مونږ لري یعنی په یوه داسې خبر کوي چې هغه د ډېر مقتدر ناقد نه پاتې نو نقد په کیسو کې زه خپل تجربه مانی یعنی ما د نقد نه ډېر خدمت شوی ما کیسه راته ښه کړې ده.
زغم صاحب تاسو خپل هم نقدي تجربه لري مقالې مو لیکلې دي د کیسو د نقد په برخه کې لیکن د نورو لیکوالو د نورو نقادانو له نقد نه مو هم استفاده کړې ده په خپلو کیسو کې؟
ولې نه ما چې د کیسو په باریکۍ ځان پوهولې ده او تخنیکونه مې زده کړې دي دا هم د همدغه مقالو برکت دی. مثلا د استاد غزنفر مقالې ما د لیدلوري په باره کې د صحنې مکالمې او د خلاصې په باره کې معلومات اول ځل د استاد غزنفر په مقالو کې ولوستل یا همدارنګه د ایمل پسرلی کتابونه چې د کیسو کیسې او د نړیوالو کیسې کیسې دا دوړو کتابونو د کیسو داسې باریکۍ او ته زما پام ور اړولی دی چې پخوا مې خصوصا په اول سر کې مې چندانې ورته پام نه و. همدارنګه د نورو نقادانو چې د چا په اثر باندې نقد کړی دی داسې ځینې باریکۍ را خیلی دی چه په توجه سره کیسه خکلی کیگی خصوصا د کیسه نثر او تخنیکی اړخونه ور سره ډیر ښه کیږي.
سولمل صاحب کنه یو کیسه لیکوال وتا چې کیسه لیکي دوه وړاندې څه کوي څه وي؟
ډیر مهم وړاندې زده دی چې نو لیکوال باید ښه کیسه لیکوال وپیژني دا یو ډیر او هغه یو ولول دوه خبره نقد زه د خپل تجربه نه کوم زه خپل د کیسی تیوري کا سم نه دوم نه نقد نه کی کوم را وایم زما غیر باید شای شل پیسه ده مگر د نقد نه یا زما څه تو نقد یا د بل چا نقد کړي لا غی نه اتیا پیسه ده زما غیر نو نور تمام مشوره ده چې دا دوه خبرې یو خلی کوالو بلی هغه خپل دی او کله دنیا دی او دا نه وځي د دوی د کیسې زاو کروزی بلکې د تھیوري کو اثرونه د خو کیسو خو کیسې لوستلې لا ډیر خو کیسې لیکنې او د کیسې لیکنې مهارت یې قوی کړي.
مننه سلمل صاحب. اسلام صاحب که ستاسو ډالر شوونی ځوانو کیسې لیکوالو ته واور
زما په نظر د سلمان صاحب سپارښتنې ډېرې مهمې دي او د دې تر څنګ دوه نورې خبرې یوه دا چې هر څوک باید له ځان سره او له خپل هنر سره ژمن واوسي د چا د خوشحالولو یا خفه کولو دپاره د څه ونه لیکي دا یوه خبره او بله خبره چې خپله لاره دې په خپله پیدا کړي. سمه ده مثلا د استاد شپون نثر ډېر عالي نثر دی مگر که زه وغواړم چې دوستان شپون کوم دی نثر ولیکم هغه سی به یې ونه لیکم خو
خپل لار بم را نه پاتې وي. یا مثلا د احمدی صاحب ډیر علی نثر دی، د داستانونو یا تخنیکونه ډیر علی دی، خو ځوانان غواړي چې د احمدی صاحب غوندې کیسې ولیکي. زه فکر کوم چې دا به خپل هغه، یعنی هر لیکوال په خپله خپله لار باید پیدا کړي.
ډاکټر صاحب زغم ستاسو همدا خبره د نړۍ د مشهورو نقادانو لاغه خبرې سره ورته ده چې وای هنرمند باید خپل پل پریشتي، د بل په پل باندې پښه کینشتي. مننه له تاسو دواړو چې په دې بحث کې مور سره برخه واخسته. کور ودم
تر بلې خبرونه زحمت شي بر اجازه غوړم. خدای مومل.